دا مشال رادیو دا ستړي مشه وخت د غرمي 12 بجې شوې دي. په دې خبرونه کې با زغل ایاز او انیس اجمل لتا سره یو. په دې خبرونه کې د پاکستان تحریک انصاف او د حکومت ترمنځ د مذاکراتو د دریم پړاو د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري له وزیر اعظم نواز شریف او د نورو سیاسي مشرانو سره د ملاقاتونو او د خبري کانفرنس. په پاکستان کې د روانو سیاسي حالاتو او د مظاهرو په بلوچستان اسمبلی کې د اسلام آباد د درنو خلاف د مظاهره او په باجوړ ایجنسی کې د پولیو کمپاین په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حق لري رپورټونه لرو. فلمړي وار ورکو انیس اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم او د دغه هیواد پخوانی ولسمشر د جمهوریت او د آئین د دفاع لپاره په ګډه کار کولو ته رضا شوي دي. په باجوړ ایجنسی کې سبا د پولیو ضد کمپاین پیلېږي او اوکراین نن خپل د 23مه ازادي لمانځي. او وستا خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هیواد پخانی ولسمشر آصف علي زرداري د جمهوریت او د آئین د دفاع لپاره په ګډه کار کولو ته رضا شوي دي. تیر ورځ پر ایونت کې دواړو مشرانو د ملاقات پر مهال په دې خبره ټینګار وکړو چې سیاسي بحران دې د آئین تر لاندې حل کړل شي. د ملاقات وروسته آصف علي زرداري له خبریالانو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه،
جمہوریت میں ڈائیلاگ جاری رہتا ہے،
پر جمہوریت کے مذاکرات دوام لری. عمران خان او طاہر القادری خفدی خو آغا خفگانونا دا خبرو پا ذریعہ ہم لری کیدلی شی. دا وقت مونگ میڈیا او دا پاکستان خلقو لپکار دا چی دا خپلو امنیتی زواکونو سرا دا وسلوالو پرزی دا جگڑی لپارا یوزے شی، او دا وقت دی ندی چی مونگ پا خپلو کی پا جگڑا شو.
تو یہ وقت اس کا نہیں کہ ہم آپس میں لڑیں.
دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ د حکومت او د تحریک انصاف ګوند ترمنځ د خبرو دریم پړاو هم بغیر د څه نتیجې ترسره شو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د عوامي ګوند مشر طاهر القادری په زرګونو پلویان له تېرې اونۍ راهیسې په اسلام آباد کې د پارلیمان په خوشا کې راټول شوي او د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. بلخوا بلوچستان اسمبلی پرون په ګډه د طاهر القادری او عمران خان د احتجاجي ناستو پر ضد قرارداد منظور کړی دی او دا یې د جمهوریت آئین او پارلیمان ضد بللی دی. پرون په دغه موقع د بلوچ ملت پال نیشنل ګوند مشر نواب محمد خان شهوانی بیا وویل چې دوی به د جمهوریت پر ضد د هر سازش مخه نیسي. د جمعیت علماء اسلام فیدرلی مشر مولانا فضل الرحمن بیا ویلی دی د تحریک انصاف د احتجاج او د غیر آئینی غوښتنو پر ضد به د جمعیت علماء اسلام فیدرلی لخوا په ټول هیواد کې د مظاهرو لړۍ روانه وي. دا خبره نوموړي تېر ورځ په پېښور کې یو خبري کانفرنس ته وکړه. د ویل عمران خان ته یو کال وروسته په داسې وخت کې د ټول ټاکنو درغلې وریادې شوې چې د شمالي وزیرستان لس لکه خلک د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي دي. په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې به سبا د پولیو ضد کمپاین پیلېږي. د باجوړ ایجنسی د پولیو رنز د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر عنایت الرحمن نن مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو کمپاین لپاره شپږ سوه څلور نوي ټیمونه جوړ کړل شوي دي او دغه ټیمونه د امنیت لپاره د لویز فورس او د امن لښکریانو مرسته ترلاسه کړل شوې ده. د پاکستان چارواکي په هندي سرتیرو تور لګوي چې په پنجاب کې د هند لخوا په ډزو کې دوه عام وګړي وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دا اوسنۍ پیښه په سیالکوټ کې شوې ده. د هند امنیتي چارواکي درمندر پاریک ویلي دي هند پوز د پاکستان لخوا په لږ تر لږه دریو کلو د ډزو او ماټرګولو د ویشتلو وروسته ځوابي کاروایي کړې ده. نوموړي وایي یو هندي پوله ساتونکي او درې عام وګړي هم ژوبل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې د ستمبر په دویمه نیټه به د افغانستان د نوي ولسمشر د سوګند پورته کولو مراسم ترسره شي او دا نیټه به نه ځنډول کیږي. د ولسمشر د دفتر څخه په یو اعلامیه کې پرون راغلي چې ولسمشر کرزي دا خبرې پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یانکو بیش سره د لیدلو پر مهال کړي دي. په دغه اعلامیه کې د ولسمشر کرزي له خولې ویل شوي دي چې د نوي ولسمشر د سوګند پورته کولو مراسم لپاره بشپړه تیاریانې شوي دي. د افغانستان په لوګر او غزنی ولایتونو کې یو لس وسلوال وجل شوی دي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د یادو ځواکونو په عملیاتو کې د لوګر او غزنی ولایتونو په خوشا کې یو لس وسلوال وجل شوی او نور ټپیان شوی هم دي. د یکشنبه پر ورځ د پکتیا د تندرکول اردو څخه مشال لیډیو ته پستول شوی خبر پاڼه کې راغلي چې یاد مرګ شوبله په تیرو څلیرو ساعتونو کې وسلوالو ته د لوګر د سرخ او د غزنی د مکر ولسوالۍ په خوشا کې شوی د طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې تاوتریخوالی دوام لري، د هیواد نن خپل درشتمه ازادي مانسي. ولسمشر پیټرو پوروشنکو به نن په کیف کې د پریډ د دستوري مشري کوي. دا دستور د هغه یو ورځ وروسته کیږي چې د روس د مرستو رسولو په سلګونه ګاډي د غغنو تر یلکې لاندې ختیځو سیمو نه بیرته تللې دي. د جرمني وزیر اعظم انګلا میرکل د اوکراینی چارواکو سره په کیف کې خبرې کوي او هیله څرګنده کړې چې د دې جګړې به یو پر امن حل راوځي. د ایران سرکاري خبری اجانس وای د هوا د لنډې فاصلې بحري میزایل او ډرون جاسونه جوړ کړي دي. ایرانا خبری اجانس نن په یو رپورټ کې ویلي غدیر میزایل په 100 کیلومترو کې خپل هدف په نښه کولی شي او بحري اهداف تباه کولو صلاحیت هم لري. په رپورټ کې د نصر بصیر کروز میزایل په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. خبری اجانس ته هم وایي چې دوه نور ډرون جاسونه قرار سلور او مهاجر سلور هم جوړ کړل شوی دی. د غزه پولیس وایي اسرائیل په رفا خرګوټي کې په وو منزله ودانه هوایي بریدونه کړي او یو ودانه سره د لسګونو دوکانونه هم ړنګ کړي دي. د حماس د کورنو چارو وزارت دفتر په دغه ودانه کې وو. پولیس وایي په حملو کې وو تنه ژوبل شوي هم دي او په نورو بریدونو کې د مرګ ژوبلې خبرونه نشته. د بمباري نن د هغې 100 ساعته وروسته وشوه چې اسرائیل په غزه کې یو 12 منزله ودانه ړنګ کړه. اسرائیل وایي په دغه ودانه کې د حماس د عملیاتو دفتر په نښه کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نو واوردل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com په همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی شئ او لوستلی هم شئ. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف ته ویلي چې صبر وکړي او د ټولو مسلو سیاسي حل راوباسي.
گزارش کی میں نے کہ آپ صبر رکھیں، تامن رکھیں اور پولیٹیکلی ہر چیز کو ہینڈل کریں.
د بلوچستان صوبائی اسمبلی پر اسلام آباد کے دا احتجاجی ناستو پر زد پر دویم زل دا قرارداد منظوری ورکڑی دا. پختونخوا ملی عوامی گند تور لگوی چې د عمران خان او د طاہر القادری د مارچونو تر شا فوج ولاړ دی.
جنگ بنیادی د جی ایچ کیو د پارلیمنٹ تر ما باندې بنیادی جنگ دا دی پکار دی چې ولس په دې باندې فوج سی.
عوامی نیشنل پارٹی وای چې په شمالي وزیرستان کې د خو او بدو طالبانو توپیر نه دی پکار.
په اس قیمت کاروي نه کم کېدل نه دی پکار او دا یو اخیری موقع د پاکستان سره. کدا سینوي نو دا یو سوال چې اوس عوام کوي، دا په ټوله دنیا زموږ نه سوال کوي، د سره به د پاکستان ایمیج خرابېږي.
په قبایلی سیمه باجوړ جنسي کې د پولیو کمپاین سبا شروع کیږي.
زمونگا سبانے کم کمپین روانی کی راغیر پا رہے زمون کم ٹارگیٹ دے پنجو کالو نہ کم معشومان دی آگاہ 225,286 رے.
د دې ترڅنګ په خبروان کې نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. له مشال رادیو سره اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږیده. پاکستان په خوالي ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری تیر ورځ په لاهور کې وزیر اعظم نواز شریف د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او د مسلم لیگ قاف مشر چودھری شجاعت حسین سره ملاقاتونه کړې دي. د ملاقاتونو وروسته آصف علي زرداری په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د ټولو مسلو حل په خبرو اترو کې دي او ټولو سیاسي قوتونو سره په رابطو کې دي. نوموړي زیاته کا پکار نه ده چې د یو جمهوری حکومت واکمنی په کوسو کې چیلنج کړل شي. د دغه وینا د پارلیمان حق ته چې خپل موده پوره کړي. نور تفصیل اسلام آباد د مشال لړیو خبريال احمد الله راکبي.
پخوانی صدر او پاکستان پیپلز پارټی شریک چیرمن آصف علي زرداری ویلي دي چې د موجوده پارلمان دا حق دی چې خپل موده پوره کړي، د عمران خان او طاهر القادری سره د مذاکرات وکړي شي او د بحران حل دی راوويستي شي. نوموړي دا خبرې د وزیر اعظم نواز شریف، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق، د مسلم لیگ قاف چودھری شجاعت حسین او چودھری پرویز الهی سره د ملاقاتونو وروسته تیر ماخام په لاهور ایئرپورټ کې د خبريالانو سره وکړي. پخوانی صدر آصف علي زرداری وویل چې سیاسي معاملات د مذاکراتو د لارې حل کول پکار دي. په سړکونو د حکومت په ضد فیصله کولو سره جمهوریت کمزورې کیږي. د جمهوریت مطلب دا نه دی چې تاسو یو ورځ ورځ خبرې اترې وکړي او په بل ورځ خفه شي او مذاکرات پریږدي. دا سینه وی په جمهوریت نظام کې خبرې اترې روانې وي او زه غواړم چې دا مذاکرات جاری وي او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کې ورته ماده مشوره ورکړه چې د صبر نه د کار واخلي او معاملات د په سیاسي توګه د حل کولو کوشش وکړي، ځکه چې موږ نه غواړو چې ملکي جمهوریت ته څه نقصان ورسي. یاد دی چې د پیپلز پارټۍ شریک چیرمن او پخوانی صدر آصف علي زرداری تیر ماسپخین د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره پرایوند کې ملاقات کړی و. د ملاقات وروسته خبریالانو سره خبرو کې د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار وویل چې دواړه مشرانو په دې خبره اتفاق وکړو چې د هر قسمه غیر آئینی ګامونو به حمایت نه کوي او جمهوریت ودې لپاره هر قسمه قرباني ورکولو ته تیار دي. پاکستان پیپلز پارټۍ چې کوم دریس په دواړه ایوانونو کې خپل کړی و، نو هغه بیا تکرار کړو چې موږ د آئین بالادستی او جمهوری سیستم مخ په وړاندې بوتلو لپاره د مسلم لیگ نون او نورو ګوندونو سره اوږه په اوږه ولاړ یو. آصف علي زرداری په دې خبره هم ټینګار وکړو چې ملک کې روان سیاسي بحران حل دی د آئین او قانون په دایره کې دننه راوستې شي او د وزیر اعظم د استعفا مطالبه په حق له هم نوموړی ډیر واضحه دی چې د استعفا ورکولو سوال هم نه پیدا کیږي. د پاکستان په تاریخ کې په ډومبي ځل داسې وشو چې ټول سیاسي ګوندونو د آئین قانون او پارلمان بالادستی په برقراره ساتلو اتفاق کړی دی. د وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات وروسته پخوانی صدر آصف علي زرداری د جماعت اسلامي مرکز منصوره کې د یاد شوی ګوند مشر سراج الحق سره هم لیده کاته وکړو. د ملاقات وروسته سراج الحق مطبوعاتو ته وویل چې د ملک په سرخار اسلام آباد کې دا وخت درنې روان دي او د ملک اتل لس کروڑ اولس د ملک سیاسي مستقبل په باره کې فکرمند دي.
مجھے خوشی ہے کہ پہلی بار پاکستان کے تمام سیاسی جماعت ہے.
زه خوشاله يم چې په ډومبي ځل د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه ذاتی او پارټي ګټو نه پرته د ملک او قام لپاره د آئین او جمهوریت لپاره یو شوی دي او د ټولو دا خواهش دی چې د سیاسي اختلافاتو او جذباتي ماحول له وجې جمهوریت او آئین ته څه قسمه زیان ونه رسي او پاکستان د خراب صورتحال سره مخ نشي. نو موږ غواړو چې په پوره طریقه دا قام د دې بحران نه راوباسو او موږ دا وټاکله چې سیاسي ګوندونو سره به زموږ مشاورت جاری وي او دې لړ کې آصف علي زرداری یو څلور رکنی کمیټي هم جوړ کړه او دا کمیټي به د بحران تر خاتمه پورې موږ سره په تماس کې وي. د سراج الحق سره ملاقات وروسته آصف علي زرداری تیر ماښام د پاکستان مسلم لیگ قاف مشر چودھری شجاعت حسین او پنجاب پخوانی وزیر اعلی چودھری پرویز الہی سره هم ملاقات وکړو او د ملک موجوده سیاسي صورتحال په حق لې ور سره خبرې وکړې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اور دن کو پہنتے موضوع کی پاتی کی دا پاکستان تحریک انصاف او حکومت ترمنس پرون ناوخته د مذاکراتو دریم پاړاو بغیر د څه نتیجې سرته رسیدلې ده. د تحریک انصاف ګوند مشرانو په مذاکراتو کې د وزیر اعظم نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه تکرار کړه، خو واکمن مسلم لیگ نواز دا غوښتنه رد کړې ده. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لړو خبریال احمد الله راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف او د حکومت ترمنځ پرون د مذاکرات دریم پړاو چې کومو هغه د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې وشو. د تحریک انصاف له خوا شاه محمود قریشی، جاوید هاشمی، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، عارف الوی او اسد عمر ګډون وکړو. د حکومت له خوا په مذاکراتي ټیم کې د پنجاب گورنر دغنه علاوه احسن اقبال، د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ او د اطلاعات وزیر پرویز رشید پکې ګډون وکړو. په مذاکرات چې کله شروع شو د اغه وروسته بیا د تحریک انصاف چې کوم وایس چیئرمن دی اغه شاه محمود قریشی اغه مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې حکومت چې کوم پیشکشو نو مطلب اغه دا ویل چې قسم مذاکرات لکه بے نتیجه پدې ختم شو، چې موږ خو د جوډیشل کمیشن چې کوم حکومت تجویز ورکړو اغه موږ قبول کو چې بالکل جوډیشل کمیشن دی جوړ کړی شي، هغه دی راشي چکم تحقیقات دی هغه دی وکي. خو دې لپاره ضروری ده چې د وزیر اعظم د یوې میاشتې لپاره د خپل عہدې څخه لرې کړی شي، بل څوک دی وزیر اعظم جوړ کړل شي، ځکه چې وزیر اعظم موجود دی نو دا کمیشن به په صحیح طریقې سره خپل کار ونه کولی شي. نو دغه لپاره او موږ ته دا هم ویل چې نه قومي اسمبلی او نه قومي حکومت او نه قومي اسمبلی تحلیلولو موږ څه خبرې وکړي. موږ صرف په دې یو خبره باندې ولاړو چې وزیر اعظم د یوې میاشتې لپاره لرې شي، خو مسلم لیگ نون زمونږ دا خبره چې کومه دا یو نه منله او دای موږ باندې دا تون نم خلک لګی چې موږ مارشل الله د لوډی ریل کول یو مارشل الله د ختمولو کوشش دی. ماغي ویل چې دا هیڅ قسمه خبر نشته، موږ حکومت خپل مطالبات کې خود الوس بال چې کوم دی هغه د حکومت په کوټ کې د کاغذ زمونږ دا خبره منی او کنه منی. خو ول د شاه محمود قریشی د خبري غونډې فورن وروسته د حکومتي ټیم غړي احسن اقبال هغه او د چودري سرور هم مطبوعاتو سره خبري وکړه. د احسن اقبال دا وینا و چې تحریک انصاف په دې ضد باندې دی چې وزیر اعظم د لری کړی شي، خو وزیر وزیر اعظم په هیڅ صورت نشي لري کېدل، ځکه چې موږ کله د مذاکرات په میز کې ناسونو په هغه کې دا خبره وه چې وزیر اعظم د استعفا خبره به پکې نه وي، خو هغه د ماینس ون دا فارموله مخې ته راوړو، د هغې نه علاوه بل ته نه تیارېږي.
احمد لو چلو اسلام آباد تفصیلات را کول. اور دغه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای صدر عثمان خان کاکړ ویلي په اسلام آباد کې د عمران خان او د طه القادری د مارچونو ترشا د پاکستان فوج او استخبارات ولاړ دي. بلخوا د بلوچستان اسمبلی د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې د عمران خان او طه القادری د مارچونو پر ضد دی کریک ډاون وکړي. نور تفصیل له کوټې نه د خدای نور ناصر پر رپورټ کې ورو.
په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون ډلې لخوا د خلیفہ ورز جلا جلا د ډیموکراسي په حق لاریونونه او غونډې سوي، او دواړو د اسلام آباد مارچونه د ډیموکراسي پر ضد وګڼل او د دې تر شا یې د پټو قوتونو ملاتړ یاد کړ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د کوټه په باچا خان څلور لارې یوې لوی ولسی غونډې ته په وینا کې د دغه ګوند مشرانو وویل عمران او قادری د خپل غیر آئینی مارچونو لارې مارشالات لارې هوارول غواړي، او کدا سی وسینو پښتانه به بیا د خپل خود مختیاری لپاره مجبور سي. د یاد ګوند صوبایي صدر عثمان خان کاکړ په شکاره دغه جنگ د نواز شریف او عمران نه، بلکې د پارلیمان او جی ایچ کیو ترمنځ جنگ وباله.
جنگ د طاهر د عمران او د نواز شریف تر مابین نه دی، هر څوک سي وایي دا غلط وایي، که میډیا وایي، که دانشوران وایي، که د ځانګاران وایي، جنگ بنیادی د جی ایچ کیو د پارلیمان تر مابین دی.
کاکړ په خپل وینا کې وویل د پاکستان پوځ غواړي چې له همدې لارې پر پارلیمان او ټاکل سوي لومړي وزیر فشار واچوي، تر څو په داخله او خارجه پالیسي کې بیا هم د دوی واک پاتې سي. عثمان کاکړ په خپل وینا کې زیاته کړه،
نن په افغانستان کې مداخلت روان دی، مداخلت د بند سي، نن هم پښتونخوا ملي عوامي پارټي وایي په پارلیمان کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مسره قبل اورازه د دوی په قومي سلامتي په کانفرنس کې دا خبره کړې ده، سرور افغانستان ته به ګارنټي ورکې، ضمانت ورکې، اسلام آباد به ګارنټي او ضمانت ورکې، جهاني سمور به په افغانستان کې مداخلت نه کوو.
دیو لسی غونډې ته د پښتونخوا ګوند صوبایي او مرکزی مشرانو ویناوې وکړې، او ټولو په خپل وار سره د ډیموکراسۍ په حق او د امریت پر ضد خبرې وکړې. د دغه ګوند صوبایي وزیر ډاکټر حمید اڅکسی بیا وویل تر دې وړاندې د پاکستان د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات و چې هر وخت به د دوی پر ځای نورو قوتونو ګټې ترلاسه کړي. د اڅکسی په خبره ټولو سیاستوالو له ماضي څخه سبق زده کړی، خو عمران خان اوس هم هماغه پخوانی سیاست کوي.
پخواچ بچا پر جمهوریت حمله کوله، پر عین به حمله کوله، پر پارلیمنت به حمله کوله، نو مش سیاسیان په خپل نو سره جوړ، مش سیاسیان به په خپل پر پوج راخ کړی چپ د پرسن خو ویني چې ولی ناراضی پلان ولی ناراضی جنرال صاحب فوج ته ولی ناراضی و چې شته ګوري و ټول سیاسیان په یو आवाज دي الا عمران خان.
تر دې وړاندې د خلیفہ ورز غرمه محل د بلوچستان اسمبلی په اسلام آباد کې د مارچونو پر ضد قرارداد منظور کړ، او دا مارچونه یې غیر آئینی او غیر قانوني وبلل. د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال د قرارداد وړاندې کړ چې حکومتي او د اپوزیسیون ټولو ګوندونو یې ملاتړ وکړ او په ګډه یې دا قرارداد منظور کړ. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د دې
مونږ
ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د پاکستان په کراچۍ ښار کې که یو خوا ته د تحریک انصاف د غړو لخوا احتجاجونه دوام لري، خو بلې خوا ته نن په دغه ښار کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د جمهوریت په حق کې لاریون کوي. د لاریون ګډونوال وایي تحریک انصاف باید د پښتونخوا صوبې د ولس او بې کوره شوو خلکو ستونزو ته پام وکړي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال لاډیو خبریال ظفر کریمي راکوي.
د پښتنو ملت پاله ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ نن په کراچۍ کې د جمهوریت په حق کې لاریون کوي. د یاد ګوند د سند صوبې مشر نذیر جان لالا له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي د دوی د ګوند په زرګونو غړي په دې لاریون کې ګډون کوي.
د لاهور نه تر اسلام آباد پورې د دوه پارټۍ د ناستې دي او د منتخب پارلیمنت په ضد ولاړ دي. ټولې آئینی لارې چې کومې دي دا پرې خوځې دي او په زور او په ضد او په ناروا طریقو په غیر جمهوري طریقو د بدلون خبرې کوي. نو موږ پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ تاسو ته معلومه ده چې زموږ تاریخ جمهوری تاریخ پاتې شوی، سیاسي جمهوری تاریخ پاتې شوی دی. موږ همیشه د جمهور دپاره، جمهوریت دپاره، د آئین د بالادستای دپاره زموږ ډېرې غټې قربانیانې.
د یاد ګوند صوبایي مرستیال مشر سکندر یوسف زی وایي دوی دا لاریون د دې لپاره هم کوي چې په پښتونخوا صوبه کې واکمن ګوند تحریک انصاف توجه د دغې صوبې د خلکو د اساسي ستونزو په لور راواړوي. یاد دیوی پختون ملت پال گوند پختونخوا ملی عوامی پارٹی لخوا دا لاریون په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د کراچۍ د کلپټن په سیمه کې د تیرو درې ورځو راهیسې د تحریک انصاف ډلې لخوا احتجاج دوام لري. د تحریک انصاف مظاهرین د وسنی وزیر اعظم نواز شریف د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریڈیو دا اتوار د ورځې 19 پروگرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
د باختر ستوري
په پوکم دوا بجې
راشه درشا
په اته منټه د پاسا دوا بجې
د مشال مرکا
په درینی می بجې
د سندرو امیل
په سلورنی می بجې
روندګو د مشال رادیو خبرونه ته غواګي. د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ویری دی چې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي ناستي او د غیر قانوني غوښتنو پر ضد با د دوی ګوند لخوا په ټول هیواد کې د احتجاجي مظاهرو لړۍ روانه وي. نو موري تیر ورځ په پیښور کې یو خبري کانفرنس ته په خپل وینا کې ویل چې عمران خان ته یو کال وروسته په داسې وخت کې د ټول ټاکنو درغلي په نظر ورغلي چې د شمالي وزیرستان نه لس لک خلک د فوزي اپریشن لکهبل بے کور شوی دی. نور تفصیل پی خبره دا مشال لاڈیو خبریال زلان یوسف زیرا کوي.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبری کانفرنس کې اویل چې د دوی ګوند د هیواد د آئین، پارلمان او جمهوریت بقا لپاره د حکومت او نورو سیاسي ګوندونو سره اوګه په اوګه ولاړ دی. نوموړي د خبری کانفرنس وروسته د پاکستان تحریک انصاف لخوا اسلام آباد کې د قومي اسمبلی ودانې مخې ته د احتجاج په باب له مشال ریډیو ته اویل
د اسلام آباد حکومت بحران د هغه نه څه قانوني حیثیت شته، نه څه اخلاقي حیثیت شته، او هغه حواله سره چې کومې دوی مطالبه وړاندې کړې دي دا مطالبه تمام سیاسي قوتونو په یو بیج باندې دي چې دا بالکل غیر آئینی دي. ہاں چې کومې خبرې د داندې سره تعلق لري هغه باندې سپریم کورٹ عدالتي کمیشن جوړ دا او بل دا چې په پارلیمنت کې اصلاحاتي کمیټه انتخاباتو د لپاره هغه جوړ دا د هم پکې دا راځي مشورې ورکې.
نو موري دا هم اویل چې عمران خان په ملک کې جمهوریت د خطر سره مخ کول غواړي او د هغه د ناوړه هڅو شندول لپاره ټول سیاسي قوتونه یو موټی دي.
په دې حواله سره به مکمل اتحاد مظاهره کوي او د ملک د نظام د بشکولو لپاره تمام سیاسي قوتونه په یو پیج باندې دي. عوام به هم په دې کې شرکت کوي او سیول سوسایټي، په دې کې وکلا، په دې کې تاجران، تمامه طبقې د
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د وزیر اعلی پرویز خټک پر ضد د عدم اعتماد د تحریک په باب لا مولانا فضل الرحمن وای
په اول مرحله کې خدا ضروری و چې کوم خلک اسمبلی قتل کړي او ملک سیاسي نظام قتل کړي د هغو د تورې نه اسمبلی بچ کول، سیاسي نظام بچ کول دا یو ضروری خبر و. موږ ورته یو آئینی او قانونی رکاوٹ پیدا کر کشیر دا صورتحال دا سے برقرار ہو میں دو مرحلے کے تمام سیاسی قوندوں با پدے با غور کی تی بہ تحریک عدم اعتماد کامیاب
نموڑی جا تکڑا چہ ضرورت پہ خیدو پ صورت کی دے تحریک عدم اعتماد کامیاب ول لپارا دوی د جماعت اسلامی سره هم پرابیت کیدی د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج ختم دو د سرنگون په باب لمو چکلا د مولانا فضل الرحمن څخه او پختل نو د هغه وینا و
درف سر بین شله په خیر خدای کوله اصل مشکل نشته ته خو هغه قوت شادي قوت نه یری کیږي یو قوت تنهایی یو قوت کمزور ای تست کوم د فډانس او فناشونو باندې اوس شغل تیری او د نوجوانانو ورزی او د لنداری ګوري نو څه ځکه یو شه غیر سنجیده شي غیر سنجیده عمل نه تبدیلی او د انقلابات توقع تاسو
د پاکستان تحریک انصاف لخوا د وزیر اعظم د استعفا او د اسمنیانو رنګولو غوښتنو پاکستان پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند سره سره زیاتره سیاسي ګوندونو په جار مخالفت کړی دی او د جمعې پر ورځ جمعیت علما اسلام د ملک په بیرابیلو برخو کې د تحریک انصاف د دغه غوښتنو او احتجاج پر ضد مظاهری هم کړی دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
اور دغه د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږی اوسه په خپل رپورت په لور راغورم. د عوامي نېشنل پارټي مرکزی جنرال سیکرټر میافتی خار حسین په مشرۍ کې د یاد ګوند مشرانو تیر ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوالو سره لیدلي. په دې موقع د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر له میافتی خار حسین سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتري چې د بنو دورې مقصد یې څه و. نوموړی په جواب کې وایي،
دا څه ده چې مقصد خو واضح ده چې د ملګرو زم کورونه پریخې دي او د کاروای په بنیاد باندې دلته راغلي دي. نو دا وخت په وخت باندې یادول زمونږ ذمہواری ده. د نورو خلکو خو سره د چا سیاسي رشته وي، د چا به ملکی رشته وي، زمونږ خو سره د عقیدې رشته هم ده او د وینې رشته هم ده. مونږ د دې نه مخکې چې کوم دینو په ټیم باندې راغلي او خپل ډیوټیم کړی ده، خو دې دوران کې مرکزی او صوبای حکومت بیخي غافله شو او د دوی د وزیرستان د خلکو تاړو خیال نشته. لہذا وامین شل پارټي مونږ چې کوم دینو دا اراده وکړه مون یو ځل بیا دې ملګرو لزو په دې نیت چې یو بدوی یاد کو او بل بد مرکزی او د صوبای حکومت توجه وګرځو او د انټرنیشنل خلکو توجه بم چې راغی اسلام آباد ته هم دې خورو ګرځو.
میا صاحب قدرت او چې شمالي وزیرستان لس لکه کډوال را وایستل شول، دلته یو شمیر د دوی ستونزې دي. دغه کډوال د پښتنه کوي په بیا بیا چې نېشنل او انټرنیشنل میډیا دوی ته توجه کړي واسو 15 پته کالونه په تیاره کې او خودلته یو مکاور ته ملاو شو. د دوی ستونزې دنیا ته رسیدلې. نن په اسلام آباد کې بیا مارچونه شروع شول، د دوی نه ټوله توجه واوړېدل شو. تاسو په کم نظر ګوري او امین شتل ګوندې ته په کم نظر ګوري؟
بالکل، ډېر د افسوس خبره چې کړه. دغه د شتګرد او ازبک عرب چیچن تاجک خود ټوله دنیا نظر په دغه ځو. نن دغه خلک د شتګردۍ په ضد دی خوراوتی دي چې دوی خلاف دی یو کاروي شي. نن هم په کاجه ټوله دنیا نظر په غزي وي چې کړه کې څه کمې بشي چې هغه ته نظر وکي کاروي زر تر زر وشي. زمونږ د عوامین شل پټه د ګوندا نظر دی چې کامیاب کاروي زر تر زر سر ته رسول شي.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات شروع دي. ډیر خلک دا سوالونه وچتوي چې اوس هم د ښه او د بد طالب تمیز اوس هم ساتل شي. دا وی کیږي د اس پی آر لاړه چې دومره وسلوال ووژل شول، خو تر اوسه پورې دوی هغه بریانه د ترلاسه کړي. که د ښه او د بد تمیز هم دغه شان روان وي، دغه به کامیابی وي کنه؟ هم خلک به هغه وزیرستان ته ځي څنګه چې 15 پته کاله مخکې تیار و پکې
چې خلک کوئی نو سبب وي. خو مونږ سیاسي خلک یو، مونږ خبره په ګوته کول غواړو چې په دې وخت کې د فوج په دې کاروای د خلکو اعتماد شته. مرکزی او صوبای حکومت چونکې د اسلام آباد په تخت جګړه ده، هغه دې خو طرف ته توجه نه کوي، په کای چې دې طرف ته توجه کوي. فوج سره مونږ دا خبره کوو چې په دې کې د ګډ بیټ چکر دی نی، او کله دې خلکو اعتماد ختم شو نو بیا به دا فضا نه جوړیږي. لہذا دا یو موقع ده چې دې وخت کې د شتګرد خلاف دې بیر امتیاز کاروي شي. ډیر خلک دا وایي چې دې کې ډیر خلک د شتګرد چې کم دي نو هغه بچی وي دي او د دې زینت لري دي. چې کوم خلک تلې دا غي خلاف د ټارګټ اپریشن شي او سرچ اپریشن دی شي. خو کدا کولو وی او سبا دی دلته واپس بیا راځي نو دا ټول چې کوم مونږ پریکټس وکړو او دا کوم مونږ کوشش خواریو کا دا به ځای شي او دهشتګردي به د ختمېدو په ځای نور هم سیوا شي او دا به د پاکستان او د پاکستان د فوج دپاره او د عوامو حکومت دپاره د بدنامۍ به ایسي. که مذاکرات ناکام شو نو په هیڅ قیمت کاروایي ناکام کېدل نه دي پکار او دا یو اخیری موقع د پاکستان سره. که داسې نه وي نو دا یو سوال چې اوس عوام کوي دا به ټوله دنیا زموږ نه سوال کوي او که دا سوالونه روچتېږي نو دې سره به د پاکستان امیج خرابېږي.
دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی جنرل سیکرتر میافتخار حسین چې مشال رادیو سره مرکه کوله. وخت غرمې 12:30 بجې شوې. له انیس اجمل نه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د رای هواد پخانی ولسمشر آصف علی زرداری د جمهوریت او دایي د دفاع لپاره په ګډه کار کولو ته رضا شوي دي. تیر ورځ په ریوان کې دواړه مشرانو د ملاقات پر مهال په دې خبره ټینګار وکړ چې سیاسي بحران د آئین لاندې حل کړل شي. بلخو بلوچستان اسمبلی پرین په ګډه د طاهر القادری او عمران خان د احتجاجي ناستو پر ضد قرارداد منظور کړی دی. په دغه موقع د مختلفو ګوندونو غړو د احتجاجونه د جمهوریت آئین او پارلمان ضد بللي دي. د پاکستان چارواکي په هندي سرتیرو تور لګوي چې د هند پولیس سره نږدې د پنجاب په سیالکوټ کې د هند لخوا په ډزو کې دوه عام وګړي وژل شوي دي. د هند امنیتي چارواکي درمندر پاریک بیا ویلي دي هندي پوځ د پاکستان لخوا په لس تر لږ دریو پلو د ډزو او ماټر ګولو د ویشتلو وروسته ځوابي کاروایي کړې ده. په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې د پولیو ضد کمپین سبا پیلېږي. د باجوړ ایجنسی د پولیو رنځ د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر عنایت الرحمن مشال ویډیو ته وویل چې د پولیو کمپین لپاره شپږ سوه او څلور نوي ټیمونه جوړ کړل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي دي چې د ستمبر په دویمه نیټه به د افغانستان د نوي ولسمشر د سوګند پورته کولو مراسم ترسره شي او دا نیټه به نه ځنډول کېږي. د ولسمشر د دفتر څخه په یو اعلامیه کې پرون راغلي چې ولسمشر کرزی دا خبرې پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یان کوبیش سره د لیدلو پر مهال کړي دي. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې تاوتریخوالی دوام لري، د هیواد نن خپله 23مه ازادي نمانځي. بلخوا د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل د اوکراینی چارواکو سره په کیف کې خبرې کوي او هیله څرګنده کړي چې له دې جګړې به یو پر امن حل راوځي. د ایران سرکاري خبري اجانس وایي د هیواد د لنډې فاصلې بحري میزایل او ډرون جاسونه جوړ کړي دي. او د غزې پولیس وایي اسرائیل په رفح ښارګوټي کې په اووه منزله ودانۍ هوایي بریدونه کړي او یوه ودانۍ سره د دین مسکینه د پانینا رنګ کړي دي. د حماس په کورنیو چارو لپاره د خپل صحت ودانۍ کې
انیس اجمل بچ د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د دوو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورت کې راغونډې کړې.
نن د پاکستان باز ورسپانو خپل ادارې د پاکستان د مشرقي او مغربي پولو په صورتحال لیکلي دي. دغه لړکي جنگ ورسپانو وایي چې پاکستان یو طرف ته په ملک دننه د ترهګرو په ضد کاروایي کې بوخت دی، نو بل طرف ته د هندوستان لخوا د کشمیر رستو اوس په ورکینګ باونډري یا په آزاد پوله د ګولهبارۍ سلسلې سره مخ دی چې پکې د یوې زنانه په ګډون دوه تنه مړه او بازي جوړل دي. ادارې وایي داسې حال کې کله چې د هندوستان لخوا په پولو د ګولهبارۍ سلسله جاري وي، اکثر د افغانستان په پولو هم حالات کړکېچن شي او پسونو ترهګر په پاکستانی پوستو او کلو حمله شروع کړي او دغه لړکې د سلاله پیخه هم د تاریخ برخه ده. او د تیرې جمعې په ورځ هم دغه رنګ وشو چې یو طرف ته د هندوستان لخوا ګولهباري کېده، نو بل طرف ته د بلوچستان مسلم باغ سیکټر کې ترهګرو حمله وکړه خو د اف سي ځوانانو دغه حمله ناکامه کړه. ادارې اخیره کې لیکي چې افغانستان ته د خارجي قواو راتلو وروسته هندوستان د پولې په غاړه کونسلګرۍ جوړول پیل کړي او دا د پاکستان په ضد کاروایو لپاره استعمالوي او هم دغه وجه ده چې بلوچستان او قبایلی سیمو کې نارامي زیاته شوې ده. باید چې پاکستان په سفارتي میدان د دې خبرې سخت نوټس واخلي او په نړیوال کچ ټول سازشونه راښکاره کړي، ځکه چې یو طرف ته د هندوستان او افغانستان خاوره د پاکستان په ضد استعمالیږي، نو بل طرف ته کابل او نوی ډیلی په پاکستان الزامونه هم لګوي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه د سرچینو په حواله لیکي چې د تحریک انصاف د درنو په وجه مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته د پولیو ساسکي لیګل او درولې دي چې ورسره د خیبر خیبر پختونخوا په یو لسو ضلعو او ټولو قبایلي سیمو کې د اګست په میاشت کې کیدونکې پولیو مهم ځنډول شوی دی. اداري وایي چې زموږ ملک کې دا لویه مسله ده چې حکومتي او مخالفه ډله په سیاسي مخالفت کې دومره لرې لاړ شي چې د جایز او ناجایز تمیز پکې ورک شي. مخالفه ډله د حکومت ختمولو دپاره هر قسمه اقدامات کوي. دغه راز بیا حکومت هم د دې غوسه په سنسه جوړ اوباسي، حالانکه د پولیو ساسکي سیاسي یا د صوبې مسله نه ده بلکې د انساني حقوقو او ټول ملک مسله ده. اداري اخره کې وایي که د پولیو ساسکو رصد د حالاتو مجبوري وي نو باید چې زر تر زره دغه خندان لري کړی شي، او که دا وفاقي حکومت په سیاسي بنیادونو ادرولي وي نو سراسر بنیتی ده او په سمدستي توګه دی صوبې ته د ساسکو فراهمي شروع کړي، ځکه چې د ملک نه د دې رنځ نه ختمېدو یوه مهمه وجه دا هم ده چې دلته د ساسکو فراهمي په صحیح وخت نه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه رسپانو ته کتنه لرو. فائنانشل ټایمز او رسپانې د پاکستان د فوج او د وزیر اعظم ترمنځ د اړیکو او په دغه هیواد کې د عمران خان د احتجاجي مظاهرو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا ملټري ډاٹ کام وبپاڼې په افغانستان کې د نوي امریکایي فوجي قومندان جان کیمبل د ټاکلو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دغه دواړو لیکنو غټي برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز رسپانه لیکي په پاکستان کې وزیر اعظم نواز شریف له پوځ سره اړیکې سمې ونه ساتلې چې د بده مرغه په دا هیواد کې د واک حقیقي مرکز دی. په داسې حال کې چې وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د امن په بې مقصده خبرو اترو کې ډیر زیات وخت ضایع کړو، نو پوځ د جهادیانو د ګواښ پر ضد رابیدار شو. د دې ترڅنګ نواز شریف له پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف نه د شخصي بدلی اغستلو لپاره هم کار کاوه. پرویز مشرف په 1999 کال کې پوځي بغاوت کړی وو او د نواز شریف حکومت یې نسکور کړی وو. مقاله لیکي نواز شریف غواړي چې په پرویز مشرف د غداري مقدمه اوچلوي. ورځپاڼه زیاتوي چې نواز شریف دې تورونو ته هم لاره هواره کړې چې نوموړی له پنجاب نه دا هیواد د یو جاګیردار په شان چلوي. په پاکستان کې پنجاب صوبه تر ټولو زیاته آبادی لري او په دا صوبه کې د وزیر اعظم رور شهباز شریف وزیر اعلی دی. ورځپاڼه لیکي چې د نوموړي په واکمنۍ کې داسې قسمه کمزورتیاوې دا خبره څرګندوي چې ځینې پاکستانیان په پخواني یادونو کې تللي چې پوځ مداخله وکړي. ورځپاڼه لیکي چې آمریت د مسلې حل نه دی. خو د نواز شریف ناکامي او د عمران خان او طاهر القادری لخوا د یو منتخب شوي حکومت د ختمولو د غوښتنو غندنه پکار ده. کېدای شي چې په انتخاباتو کې درغلی شوي وي او چې څنګه عمران خان هم تورونه لګوي، خو نواز شریف د انتخاباتو په وخت کې په واک کې نه و. ورځپاڼه لیکي که د چا خوښه وي او که نه، نواز شریف د آئین له لارې د یو منتخب شوي حکومت مشري کوي. که چېرې نواز شریف په واک کې پاتې کېږي نو باید خپلې واکمنۍ کې داسې مشري وکړي چې د خلکو په جمهوریت یقین پاتې شي. ورځپاڼه لیکي چې په تایلینډ کې مظاهره کوونکو یو منتخب حکومت نسکور کړو. حکومت سره د پالیسو په سر د جګړې مناسب ځای پارلیمان او یا عدالتونه وي، نه چې په کوڅو کې جګړې وشي. فائنانشل ټایمز لیکي ټولو خواو له پکار ده چې جوړجاړي وکړي. کچرې هم دغه د احتجاج لاره خپله کړل شي نو بیا به پوځ هر څه په لاس کې واخلي او دا هیواد به د پخوا په شان د مایوسو په تیارو کې لاړ شي. بلخوا د امریکا ملټري ویب پاڼه لیکي د زیارت پر ورځ د امریکا یو پوځي چارواکي جان کیمبل افغانستان ته ورسېده چې د امریکایي اتحادي ځواکونو مشري په غاړه واخلي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د اتحادي ځواکونو ایساف موجوده پوځي کمانډر جنرال جوزف ډینفورډ په کابل کې خپله عمله پرېښوده. د اګست 26 نیټه د کومندانۍ دنده په رسمي توګه په یوې دستوره کې بل ته د سپارلو لپاره ټاکل شوې ده. د ویبپاڼې تر مخه د دې میاشتې په پیل کې د امریکا د دفاع وزارت د پرېښودلو پر مهال جان کیمبل ځینو خبریالانو ته وویل چې په هر قسمه انتقال کې تاسو خوندي نه یې. افغانستان دا مهال د سیاسي او پوځي انتقال د مرحلې نه تیریږي. امریکا هیله لري چې د افغانستان نوي ولسمشر به په ویلز کې د نیټو د راتلونکي غونډې نه وړاندې وټاکل شي، چې پکې به تمه ده چې اتحادیان د روان کال په پای کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د دې کال وروسته د خوښ 9800 ځواکونو د پاتې کولو په اړه د ولسمشر اوباما د پلان سره ژمنې وکړي. ویبپاڼه لیکي عبدالله عبدالله او اشرف غنی دواړو ویلي دي چې یو وار د انتخاباتو معامله هواره شي نو دوی به له امریکا سره نوې امنیتي تړون لاسلیک کړي. ملټري ویبپاڼه لیکي د انتخاباتي بحران په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د طالبانو لخوا کارروایانې بیا پیل شوي دي. په نورستان، لوګر او هلمند ولایتونو کې د طالبانو د بریدونو د لړۍ خبرونه دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوردونکو تاسو لپاره یو نړیوال موضوع هم لرو. د جرمني چانسلری په اوکران کې د اوربند غوښتنه کړې ده. انګلا مارکل دا غوښتنه کیفته د خپل سفر پر مهال کړې او وایي چې په اوکران کې د سولې راوستل ناممکن کار نه دی. نور تفصیل د فریبا ظاهر په رپورت کې ورو.
انګلا مرکل د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له ټولو شکلو خو غوښتي چې د اوربند پر موافقه سره سلاسي. مرکل کیف ته د خپل سفر پر مهال د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره تر خبرو وروسته وویل چې که دواړه لوري په ګډه وغواړي نو د سولې راوستل ناممکن کار نه دی. دا وایي موږ غواړو چې د خلکو حقونه او د اوکراین قوانین رعایت سي او سوله د امکان تر حده په لنډه موده کې راوستل سي. بلخوا د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هم وویل چې چمتو دی د اروپای ټولنې په مرسته او همکاري په هغه هیواد کې جګړې او دښمنۍ پای ته ورسوي. دوی وایي زموږ انتخاب جګړه نه ده. جګړه زموږ لپاره له بهر راوړل سوې ده. زموږ انتخاب سوله او د اوکراین په خبره کې د اوکراین د ولسمشر لخوا د سولې د پلان عملي کول دي. دا هغه څه دي چې د جرمني له صدر اعظم سره مو خبرې پرې وکړې.
نا تریټوري دونباسو
پروشینکو زیاته کړه کچيري وسلوال بیلتون غوښتون کې چې د پردي مزدورانو بلل لري کړی سي سوله راتلونکې ده. مرکل ویلي چې جرمني د کریمیا سیمې په ګډون د اوکراین د ځکني بشپړتیا ملاتړ کوي. انګلا مرکل له روسیې سره د کریمیا د الحاق موضوع ته په اشاره ویل چې دا اقدام نه دی هیر سوی. د اوکراین ولسمشر ویل چې مرکل د دغه هیواد په ختیځ کې د جنگ ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره د 650 میلیون ډالر مرستې ژمنه ورسره کړې ده. مرکل او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په ګډون نور مشرانو پر روسیې په کلکه انتقاد کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو سیمو ته د کیف له اجازې پرته سلګونه موټره بشري مرستې وروړې دي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي.
اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي اداري یوناما د افغانستان د ولسمشر له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د رایو د تفتیش بهیر د بشپړولو لپاره لا ډیره هڅه وکړي. دغه دفتر لخوا په یو اعلامیه کې راغلی چې د ملي وحدت حکومت جوړول د افغانستان د خلکو لپاره یوازینی د منلو وړ لاره بلل کیږي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وړ مشپه د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره په جلا جلا توګه د رایو د تفتیش او د ملي وحدت حکومت د جوړولو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په رپورت کې ورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استاذ ویلي د یو داسې ملي وحدت حکومت جوړول چې پر ملي مشارکت ولاړوي د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې لپاره یوازینۍ د منلو وړ لار ده. یانکوبیش په یو اعلامیه کې پرون ویلي چې د هر ډول غیر قانوني بدیلو لارو هڅې او د مدني نافرمانیو غوښتنه کولی سي روان کړکیچ نور هم پیچلی کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر لخوا په یو اعلامیه کې دا هم ویل سوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان باید د رایو د تفتیش بهیر د تجربه پر دوله لپاره لا ډیر کار وکړي. د دغه لمه لمخې د ولسمشي د دوهم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش او ارزونې په بهیر کې هر ډول ځنډ کولای سي د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او امنیتی حالت او هم د افغانانو پر عادي ژوند لا نور هم اغیز وکړي. دا خبرې داسې مهال سوي چې پرون د افغانستان د ولسمشي دواړو کاندیدانو اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله د ملي وحدت حکومت د جوړولو په تړاو له یو بل سره خبرې وکړې. د تحول او تداوم د ټیم ویان فیض الله زکی ازادي راډیو ته ویل چې دواړه کاندیدان د شنبې د ورځې په لیدنه کې یو توافق ته نږدې سوي دي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم له دواړو کاندیدانو سره په جلا جلا توګه ټلیفوني خبرې کړې دي. ښاغلی زکی د دغه خبرو په اړه ازادي راډیو ته ویل
که د افغانستان اساسي قانون ته التزام او تعهد یو اصل دی چې باید ورته درناوی وشي همدارنګ ریاستي نظام یعنی نه بدلون باندې همدا اوس ټینګار شوی دی او دواړو خواوو موافقت څرګند کړی دی چې ملي یووالی حکومت به مستر شي دا به د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره ډېر د اهمیت وړ یو ګام دی.
بلخوا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم یو غړي فضل الرحمن اوریا هم ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر اوباما له ښاغلي عبدالله سره ټلیفوني خبرې کړې دي. هغه په دې اړه وویل
دواړو داسې هیله څرګنده کړله چې د پاکونو د پروسې هم تخنیکي برخه او هم سیاسي برخه باید بریالیتوب ته ورسیږي او پرې نه ښودل شي چې افغانستان د بحران خواته ولاړ شي.
ینکوبیش په یوې اعلامیې کې چې د ملګرو ملتونو دفتر دې ته ژمن دی چې د سمو او تقلبي رایو د جلا کېدو په برخه کې خپل کار په بشپړه توګه سرته ورسوي. کوبیش همداراز د ملګرو ملتونو پر هغې ژمنې هم ټینګار کړی چې له افغانستان سره د وروستي هدف په پوره کولو کې به چې له یوه منتخب ولسمشر څخه بل منتخب ولسمشر ته د سیاسي واک سوله ییز لیږد ته مرسته وکړي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عزیز میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
عمر خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
تاجی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی
د پښتون قوم د خوش قسمتۍ و چې بچا خان بابا اسی یو شخصیت ورده ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا بچی یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري. اوریدونکو په قبایلي سیمه باجوړ ایجنسی کې د پولیو ضد کمپاین سبا شروع کیږي. د چارواکو په وینا د پولیو کمپاین لپاره شپږ سبا څلور نوي ټیمونه جوړ کړل شوي دي او دغه ټیمونو د امنیت لپاره د لیویس فورس او د امن لخکریانو مرسته ترلاسه کړل شوې ده. په باجوړ کې د پولیو کمپاین په داسې حال کې شروع کیږي چې څو ورځې وړاندې په څلارځو کې د یو غیر دولتي تنظیم یوه خزینه کارکونکي وژل شوې وه. نور حال له سیمې نه د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
په باجوړ جنسه کې به سبا د پولیو د مرض په ضد درې ورځنۍ مهم یا کمپاین پیلېږي چې دغه مرض د ختمولو لپاره د کارکونکو ټیمونو سیکورټي نور هم زیاته کړې شوې ده. په دې اړه د باجوړ جنسه د پولیو د مرض په ضد د کارکونکو انچارج ډاکټر عنایت الرحمن مشهد ریډیو ته وایي
د سیکورټي هم د دې انتظامیه سره موږ په کوارډینیشن یو. د هر ټیم سره به دوه سیکورټي پرسنل هم وي. سیکورټي حالات بندوبست هم موږ کړی. ټیمان هم تیار دي. لاجستیک هم را رسیدلی او ان شاء الله سبا نه به په ټوله ایجنسۍ کې موږ خپل کمپین دا روټین باندې کوو.
او په دې مهم کې د باجوړ ایجنسی سمر ماشومان ته د پولیو ساسکي سکولې شي.
زمونږه سبانه کم کمپین روانيږي راغی نه پاره چې زمون کم ټارګټ دی د 15 کالو نه کم ماشومان دي. هغه 225,286 دي او د دې لپاره مونږه چې کم ټیرو ټیمان جوړ کړی هغه دي 694.
د ډاکټر عنایت الرحمن نه مې پوښتل په کومو لارو کې به سفري ټیمونه کار کوي.
د بیر پلار او د مومندو پلار چې کم نه وګی د نالته چې کم د نه مومند ایجنسی سره زمونږ کم باونډری راول ته زمونږ کم د لیوی پاټک دی هغه باندې زمونږ ټیم ناش دی. هغه په دغه لار چې کوم خلک دي هغه کور کوي او دلته دیر سره د مونډې سره چې زمونږ کم تور غونډۍ پاټک دی هلته زمونږ ټیم ناش دی. د امبار دا کم او لی سم په سایډ باندې اکثر مومنټ کیږي ځکه چې په دغه مومندو په لار باندې کار روان دی. هغې کې مونږ د لی سم په چوک باندې ټیم کېنولی دی چې یاره مونږ نه څوک مس نه شي.
د ډاکټر عنایت الرحمن په وینا چې د هغوی د ټیمونو د حفاظت لپاره د باجوړ لیویز خپلې هلې ځلې پیل کړي چې ورسره د امن لخکریانو غړي هم چمتو دي. نو بیا مو د باجوړ ایجنسی د واړه مامندو د امن لخکریانو مشر ملک تلاوت خان مامون سره خبرې وکړې
او دوه کسانو سره زمونږ لیا د قومي کم لخکر امن کمیټې والا کسانو سره دا غکلی کې مونږ ټول پته لګی چې د کور څنګه ماشومان دي د کور څنګه ماشومان دي دویم نمبر خبره کیدای چې د کلی کې مونږ دا پته لګی چې زمونږ د پولیس ټیم ته او د لیوی والا کم کښ سره چې د تکلیف ونه رسي
او امن لخکریان هم غواړي چې په باجوړ ایجنسی کې د پولیو مکمل خاتمه وشي او کوم داسې ماشوم چې د پولیو زپلې وي مخې ته رانه شي.
په صحیح نیت باندې موږ دې سره اتفاق کړی دی چې دا بیماری موږ ته رانه شي. د دې بیماری مخنیوی موږ قوم سره د حکومت سره مخنیوی وکړو دا بیماری زموږ علاقې ته رانه شي. په دې لحاظ باندې موږ مسره وطن په تنګ مرګري
یاد دی چې سوره زوړاندې د باجوړ ایجنسی په سلارزو کې د یو غیر سرکاري تنظیم لخوا چلیدونکو د سکول د زنانه استادانو په غړي چاودنه شوی و چې په کې د درې زنانه استادانو په شمول شپږ تنان وژل شوی و. نو له هغې وروسته د پولیو ضد کارکوونکو لپاره حفاظتي ګامونه زیات کړی شوی دي. شنواز ترغزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو اوریدونکو. څنګه تاسو د پولیو په اړه دا رپورټ واورېدلو، ډان ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې په زرګونو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شوی دی، خو دا کافي نه ده ځکه چې د پولیو د ناروغانو شمیره نوره هم زیاته شوې ده. د مقالې نورې برخې د یو دمې وروسته. ډان ورځپاڼه لیکي چې دا وخت په پاکستان کې د ټولو توجه د اسلام آباد په احتجاجي ناستو کې ده او زیاتره سیاسي او نورو مشرانو د مسلې هوارولو لپاره خپل ونډه اچولې ده، خو د دې سربیره د غټولو یو مهمه مسله له پامه غورځولې ده. د ټولو مستقبل په دې کې دی چې یو صحتمند او توان لرونکی قوم وي. له مختلفو اړخونو د خبرداري باوجود هم ډېری مسلې موجود دي چې د صحت مسله نور هم کړکېچنه کېدی شي. ورسمان لیکي چې د پولیو یا ګوزن ناروغي مخ په زیاتېدو ده. په دې ناروغي د قابو موندلو پر ځای دا ډېر په تیزی سره خوريږي. په تیرو اتو میاشتو کې یو سل ولس ماشومان په دې رنس اخته شوي دي. دا ورسمانې په خبره د پولیو زیاتره ناروغان په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې دي. په دغه سیمو کې د تشدد او د سماجي مسلو له وجې ممکنه نه ده چې د پولیو پر ضد ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. ورسمانې زیاتوي چې په پنجاب او بلوچستان صوبو کې د پولیو ناروغي نشته او دا صوبې د دې رنز نه پاکې دي. په کراچۍ کې لس ماشومان د پولیو رنز ښکار شوي دي. ډان ورسمان لیکي چې د پاکستان وفاقي حکومت د تیر زیارت په ورځ صوبایي حکومتونو نه جواب غوښتي چې ولې د پولیو ناروغانو شمیره کې اضافه شوي. دا په داسې حال کې ده چې دوه میاشتې وړاندې د صحت نړیوالې ادارې د سفري بندیزونو لګولو خبره کړې وه. ورسپان لیکي چې د دې جوابونه د تسلۍ وړ نه دي. د پولیو ناروغي ختمولو او یا د مخنیوي د چیلنج په لړ کې پاکستان د هلو ځلو باوجود ناکام ښکاري. د ورسپانې په وینا د پولیو رنس ختمولو لپاره د مستحکم کمپاین ضرورت دی او په هغه سیمو کې دا ناروغي موجوده ده چې په سختۍ سره دا خبره عملي کول پکار ده چې ټولو ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ واکسین ورکړل شي.
شال او شمله
حمزه صاحب لکوي چې جګم شمله وټیټي دوه تمه پرې نه خو
پړونی کار سمره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راه نمونه ده.
د پښتنو کلچر څه دی؟
پمرست پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر پټولنه کې سمره ارزښت لري.
کچری کلچرونه د مې زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت کې چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شالو شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دو بجې.
اردن کو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه په ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې کتل شئ. د نن ورځې رپورټونه او د دې ترڅنګ د ټکم اونیزي خبرونه دي دا ټول د په ویب پاڼه باندې تاسو کتل هم شئ او لوستل هم شئ. په ویډیو غانی هم شته په مختلفو موضوعاتو تاسو یغه هم کتل شئ. ساسې پام په دور د پدې خبرونه کې دوه پټون را سره پاتې دي. په دې اړه ساسې پام را ګرځومه. ایکسپریس ټریبین او رسپان لیکي د بلوچستان په پنجګور کې یو ځل بیا د ماشومانو سکولونه پرانستل شوي دي، خو اوس په دغو کې د ماشومانو شمیره ډیره زیاته کمه ده. دغه سکولونه درې میاشتې وړاندې د وسلوالو د دړکو وروستو تړل شوي وو. د دغې لیکنې غټې برخې له فرخندا صدناورو.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه په خپل یو اداریه کې لیکي د بلوچستان په پنجګور کې د جنکو سکولونه یو سل بیا پرانستل شول. د تیرې مې په میاشت کې په پنجګور کې د جنکو سکولونو ته دړکې ورکړل شوې وې چې په دغه سیمو کې د هلکانو او نجونو ګډ تعلیمي نظام بند کړل شي او هغه ټولو سکولونو ته هم د وسوارو لخوا خطونه ولېږل شول په کومو کې چې انګریزي خادل کیږي. دوی ته وویل شول کچېرې دغه سلسله بند نه کړو وسوارو بریدونه به پرې وکړل شي. د مې میاشت کې د سکول یو گاډي هم اوس پزول شو او هغه ډرایورانو ته هم دړکې ورکل شوې چې ماشومان په گاډو کې سکولونو ته بوزي. له دغه وروسته یو شمیر کورنۍ د خپلو بچو د تعلیمونو لپاره کوټه کراچۍ او همدا شان د بلوچستان نورې سیمو ته لاړل. په دغه سیمه کې د انګلیش میډیم دیرویش سکولونه او د انګریزي د زده کړې مرکزونه تر درو میاشتو پورې بند وو، او کله چې دغه د اګست په 8 نیټه پرانستل شو نو د ماشومانو شمیره پکې ډیره کمه وه. په ځینو سکولونو کې بیا د امنیت لپاره سیکیورټی ګارډ هم نیول شوی دي. ایکسپریس ټریبیون لیکي په پنجګور کې سکولونو ته دړکې ورکوونکي وسلوال که څه هم ځایي خلک یې پیژني او دغه دړکې په مذهبي بنیاد نه دي ورکړل شوي، خو تر اوسه یې امنیتي ادارو پر خلاف څه نه دي کړي. په دغو سیمو کې د خلکو کار روزګار او ژوند هم له خطر سره مخامخ شوی دی. په بلوچستان کې له وړاندې نه د تعلیم شرح ډیره کمه ده او د داسې پیښو سره په دغه صوبه کې تعلیمي پرمختګ ته نور زیان هم رسیږي. ورځپاڼه لیکي که د دغه دړکو وجوهات څه هم وي، خو باید ځایي انتظامیه د دغه خلاف ګامونه پورته کړي او خلکو ته د ورپېښو خطرو د لرې کولو لپاره کار وکړي، او باید د بلوچستان حکومت د ماشومانو د تعلیم حاصلولو په لار کې خنډان لرې کړي، ځکه چې تعلیم د هر ماشوم بنیادي حق دی.
زمونږ همکار فرخند اسد وا چې د ایکسپریس ټریبیون د ورځپاڼې د هغه لیکنې غټي برخې تاسو ته وړاندې کولې چې د بلوچستان په پنجګور کې یو ځل بیا د ماشومانو سکولونه پرانستل شوي دي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
سپلیم پخو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي، سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
بالکل، تاسو کولای شئ چې د سندرو امیل 19 خبرونه په نن ورځ تاسو اوریدل شئ. همدارس پر روانه خبرونه کې به تاسو لپاره کلتوري پروګرام د باختر ستوري لرو، او د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې دا ټولې 19 خبرونه په ویبپاڼه په مشال رادیو ډاٹ کام باندې تاسو دا پاڼه تاسو وګورئ، د تلاټ شئ او د هغې د لارې دا ټول رپورټونه او دا 19 پروګرامونه تاسو کتلی شئ، لوستلی شئ او ځان ته خبرولی شئ. د دې خبرونې اخري رپورټ ته ستاسو پام را ګرځوم، او هغه دا چې د مومن ایجنسی په پنډیالی کې فوج د متحده عرب اماراتو په مرسته په شمسی توانای چلیدونکو ټوبیل جوړ کړی دی. دغه ټوبیل د اوبو ورکولو کار هم پیل کړی دی، او د شمسی توانای ټوبیل تر 500 کورونو ته به اوبه ورکوي. ځای خلک په دې پروژه ډیر خوشاله دي او وایي چې د اوبو ستونزې هواره شوې ده. د سکول اوبو نور تفصیل لسمینا د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترک زیرا کوي.
د محمود ایجنسی په پنډیالی سیمه کې د پاکستان د پوز لخوا د نور نه بجلی تولیدونکي شیشو یا د سولر نظام په واسطه د اوبو ټیوبل جوړ کړی شوی چې ولسوای اول به هغوی د کویانو نه په ګړګړو یا اړټونو اوبه وستي، او یا به د لرې خوړونو نه راوړي. ولې دا سات د وابدي د بجلی نه بغیر د سولر نظام په وجه هغوی خپل د اوبو ضرورت پوره کوي. یو ماشومه چې دغه ټیوبل خوا کې د اوبو د نلکو د ځای چې پولیسي ژبه کې ورته هغوی ګودر هم ویلو اوبه یې ترې وړلې. بیا مد وزیر خان نه مې مشر سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې داسې منصوبې د هغوی ډېرې په ګټه دي، او وی ویل چې باید حکومت دې داسې کارونه نور هم وکړي.
د هغوی په تاون سره دا دلته د کویه وتې او زمونږ دا کورونه اعلان دي. هغوی ته اوبه وردي او هغوی به تقریبا 2 میلیونه اوبه راوړلې. اوس په کور کې دي، نو دا موږ د حکومت ډېره شکریا ادا کوو چې موږ ته سهولت ساش.
د دغه ټیوبل لپاره چې کوم ځایي اوسیدونکو ځمکه ورکړې ده، د هغه سره مو هم خبرې وکړې.
نیاز خان: بس والله چې دا موږ زما هم پکې سبب کېږي، او بس دا خلکو ته هم پکې پیدا رسي، هم په دغه جذبه باندې دا ځای ورکړی و. بس داس ټول پټې هو یو نیم جرب پروس کړی دی، اوړي کې رابطه کړې وه. کله زوی مې راته وویل چې دا ځای بس د منټویلو باس و، خلکو ته هم پیدا یو موږ ته هم پیدا شپا ورځ به راوادي بس سکیتی زنانه راځي او بس وړي دي
لدی وړاندې هم د کوزه محمود جنسي په دروازګۍ سیمه کې داسې ټیوبل جوړ شوی چې په دویم ورځ پکې وسلوالو ډزونه کړي او هغه ټیوبل ناکار کړي نو د پنڈیالې د دې ټیوبل لپاره د لیویس فور سکیورټی هم ور کړی دا او سمین خان دغه حفاظتي غړو مشر دی
دا ډیوټي زموږ 24 غنټې دا او دوه کسه خاصدار دي مومن خاصدار ته وي کنه او دوه کسه موږ لیویس والی دلته 24 غنټې موږ پراته جی هم هغه یو کس تیزی راځي کوړه روټای موټای لم تیزی راځو دلته موږ پاخه پراته
دا یا ټیوبل نه د پنڈیالې دی د سیمې لږ زیات 50 کورونه ته وبر رسیدي او ولسی وای چې دا او بو د هغوی د ضرورت پوره کولو لپاره پوره هم دي ولې بل خو صفا هم دي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل خاطر
افغانان څو غاړي به شک چوپه
زینه ډیره سخت را باندې تیره هر څه کې
مستو په مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درن
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدل